استفاده اعظمی خود را بکنم.
سپاس یک جهان آقای مصبا. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین، 0798-061-061. تشکر از همراهیتان تا این دم. تا یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلال زی باشین. وقتتان خوش.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. در آزادی رادیو د دې ساعت یو ساعته خبری خبرونی ته په خیر راغلاست. آزادی رادیو د خبرونه به تر یو لسو بجو وی. په خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو مهمې خبرې وکړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. روسیه ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. او مصري چارواکي وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون له فرانسې د مصر په لور د مدیترانې پر سر راغورځاره سوه. پام وکړئ پوره خبرونه ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي او له افغانستان سره به د دې پوځي تړون د مرستو د دوام مسله څیړل کیږي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د نننۍ غونډې په اړه خبریالانو ته وویل:
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ماتر د ماموریت پر مختګ او لا فان جو کنو سره د مالی مرسته اړتیا چې امدارس داسې و تر هلرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوې د تغییر ور سیمې حضور ورسو.
نن بعد افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای شئ. په مرکزی بغلان کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي د ماین په چاودنه کې ووژل سول. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل سوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل سویو کې 15 ماشومان او 2 ښځې دي، درې ماشومان په دې پېښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو راچولی دی. ډاکټرانو ویلي چې د دوو زخمیانو حالت نازک دی. روسیا وایي چمتو دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې خبری اژانس ایټاټاس ته ویلي کچېرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دوی تیار دي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم درست د افغانستان په ځینې شمالي ولایتونو کې د وسوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا ته په اشاره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنیش د جرمنی خبری اژانس ته ویلي دي چې جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین وال و چې د شاولی کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوسټې ماینه کولې. د شاغلی رادمنیش په وینا جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې اول زخمی سوی وو او روغتون ته په لار کې سا ورکړه. او په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د دې ولایت پالمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوندو حکومت پلو او قومندانانو ترمنځ له اختلافونو ګټه پورته کړې او پر یو کلی یې حمله کړې ده. د 209 هم شاهین قول اردو لومړی لواء ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل مرکزی او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکنه وي باید دلته د ځایي قومندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوي وکړي. د فرانسې د بارونی چارو وزیر چپن ناګورنو کرباخ کې د روان کلکېش ته حل لپاره د مینسک د لیل رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. باریسیا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د آذربایجان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د میاشتې په 14مه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. هغو هیوادونو چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه اورباندې نرم سي. خبر پانه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې پر اساس یې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه سته او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونکړي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستيال رئیس د سي ان ان تلویزیونی شبکې ته ویلي چې دغه شرکت ته غلوتکه ټوټې موندل سوي چې پرون د مدیترانه د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادره کشوه. په عین حال کې د العربیه ټلویزیون شبکې رپورت ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم موندل شوي دي. تر دې مخکې د یونان پاوځ ویلي و چې د کریټ په ټاپو کې هغه ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د دیالوتکی به وي. د غلوتکه له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. په سپینه ماڼۍ کې چارواکي وایي دا بلا ډیر وختي وي چې د پیښې پر عواملو خبرې وشي، خو یو شمېر مصري چارواکو ویلي شاید د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې راغورځېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلویو لیست چېرته څو معلومه سي چې کوم سختري ده، خو د الوتکې د سپرلویو په منځ کې نه و موجود. د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالرو په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړ چې پر اساس به په اروپا کې د امریکا د پاوز د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ وسی. دغه لایحه پرون تصویب شوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ به وکړي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت څلور چنده غواړي، او په ختیځ اروپا کې د ناتو د اندیشمنو متحدینو د آرامولو سره مرسته کولای شي. دا تر هله مخکې لدی چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستول شي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. او په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر سړې جګړې را وروسته د دې پوځي تړون د تر ټولو سترو پوځي ترتیباتو په نهایي کولو خبري وکړه. د ناتو متحدین د پوځي ترتیبات د روسیې په وړاندې خپلوي چې دوی وایي تر پخوا زیاته تیری کوونکي او د پیشبینی خلاف شوې ده. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د دې پوځي تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ وویل دا خبرې اترې به په جولای کې په پولند کې د ناتو د مشرانو د تاریخي غونډې لپاره د چمتووالي په هدف پر ټولو مهمو مسلو متمرکز وي. د پولند په سرمشتي ځکه به د ناتو مشران په رسمي ډول د مخنیوي او خبرو اترو د پالیسۍ د وی برخې په توګه د دې تړون پر ځینی ختیځو غړو هیوادونو کې د نورو پوځیانو پر ځای پر ځای کېدو پریکړه تصویب کړي. تاسو آزادي رادیو اوري. منو اوریدونکو تاسو به نن په دې خبرونه کې د بروکسل غونډې څخه معلومات ترلاسه کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن بروکسل ته په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي دا به هم واوري. جان کیری پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ نشته امنیتی اندېښنې پیدا کړې دي. په فاریاب کې د دوو ډلو ترمنځ شخړه روانه ده. په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پاکستانه دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د موافقې د مساویدې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د د دغه خبرونې په پای کې به تاسو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نوې فکر هم او ځوان فکر هم واوري. د خبرونې اول رپورت مو د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو پر غونډه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په دغه غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم نن دغه غونډه ته ورځي او په دغه غونډه کې به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر څرنګوالي خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته رسیدو سره سم خبري اعلان ته وویل چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي. د ازادي رادیو خبريال احمد شیبر په بروکسل کې دی. هغه زیاد جان کیری د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
وی ویل ډیسکس افغانستان اند وی ار ګوینګ ټو ریویو د پروګرس اف د ریزولوټ سپورت میشن and the need to continue our financial
مشت غوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لافان ځوکونو سره د مالی مرستې اړتیا چیرو همدارس داسې و تر حل لرو چې لمخې تر 2014 کال وروسته خپل نوې د تغییر وړ سیمې حضور ورسو. څنګه کوم چې امریکا به نه زرات سو پوجان دروان کال پترچ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځوکونو تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناتو مسولیتونو ته وګماري. ناتو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوجان د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشټې 24 تی وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوجان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننې غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوکلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشیزه کې چې نشته دوی میاشتې ورسته د پولند په مرکز وارسا کې ده لا افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبري وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو ځنګړي خبرې کیږي او د افغانستان لپاره مهمه بلل سوي ده. د ازادي رادیو دوه خبري اعلان په بروکسل کې دی او دغه غونډه چیرې تاسو که رادیو اوریده نو د دغه غونډې له جزئیاتو به خبر سي. تاسو که پر فیسبوک یا پر ټوئیټر یاست ازادي رادیو پانه پیدا کولای سي. تاسو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورسي www.azadiradio.com. دلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر حسابونه هم تاسو موندلای شي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پلمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومتي پرو او قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو ګټه اخیستې ده او هلته یې پر یو کلی حمله کړې ده. په سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي چې مرکزی حکومت باید دغه مسلې ته جدي پام وکړي کنه په سیمه کې به وضعیت خراب شي. اجمل اند په دې اړه نور رپورت.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان چګړن محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ خطه د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړې پایته رسیدلې. خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دی او د بیان خطوې امکان نشته.
اتمو
درګری دا متصابر است که باز هم یو دی وای د وسوالې جګړې د بیا پایلو دوه احتمال شته. کله چې ورسته لدی چې دواړه خواوې خپل مړي خخو ټاپیان پرځای کړی بیرته سره ونخلي کڅه هم ملي اردو به طرفه د وهڅ کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي. خو تاسو په هیګه چې د خلک په وسلو سنبال دی په مهمو ګوندونو پورې تړلې چې په مرکزی حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وای دواړه خو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیسته. خاغلی رضایی ازادي رډیو ته ویل جګړه لمړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قومندان جنرال فاروق قاتې د طالبانو لبري د پیل شوی و. کله چې طالبان په شاشول جګړې ګوندی بڼه خپل کړه او د جنبش یو شمیر ځایي وسلوال د جنرال قاتې د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل شول. د ملي اردو د 209 هم شاین کولی اردو د لمړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا پنخته کې د دوو ولسی کسانو په ګډون د دواړو خواو څخه لس کسان وشل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. په سینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د فاریاب د عامه روغتیا رئیس په شواک خبري اژان سویلی چې دوی ته په ورغل شو ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قومندان خاغلی قاتی تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. خاغلی نور له مرکزی حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قومندانانو د په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړي. د فاریاب والی سید انور ساده چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش کوند سیاسي کمیټه غړی دی د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت لوکمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بیدار ساده رډیو ته د المار د پیښې د سرنګوالي پاړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې سیمه ته یو هیات استول شوی چې د پیښې پاړه دقیقه څېړنه وکړي. اغلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ نښته شوی هیات مو ورستولی دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیات له سیمې راستون شي او د پیښې پاړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. دمګړی هیات په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش کندونو د پلوي قمندانانو ترمنځ نښته شوی خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوګده مازیلري یو لخنړی یو جګړو څخه ده.
تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت نازکوالي ته اشاره کړې ده او په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي اندیښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پاوځ لوی درستیز پر ناټو ژغ کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي ترڅو حقوقي خودکفاسي او د امنیت په تامین کې بریالي سي. د افغانستان لوی درستیز ویلي کې افغان ځواکونه په خپل هیواد کې په روانه جګړه کې ماته وخرینو د نړۍ هیوادونه به په امن کې پاتې نسي. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بروکسل د غونډې یو مهم بحث د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ګڼي، د افغانستان لوی درسیز وایي که افغان ځواکونه پر روانه جګړه کې بریالي نشي د نړۍ هیوادونه هم په امن کې نشي پاتې کېدای. لوی درسیز قدم شاه شهیم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې نړۍ او په ځانګړي ډول د ناټو غړي هیوادونه باید افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې یوازې پرې نږدي. خغلی شهیم وای افغان حکومت تم لري چې د ناټو غړي هیوادونه د بروکسل په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ښه تجهیز او سمبالنې ریښتینی ژمنه وکړي.
د همکارۍ په دوام یې هیله لرو چې د هوایی تسلیحاتي توپچې او د پرمختللو تجهیزاتو وسایلو ترڅنګ د ملي اردو د روزنې او سمبالنې په برخه کې د افغانستان خلک یوازې پرې نشتي.
د بروکسل غونډه دوه ورځې پنځشنبه او جمعه په بروکسل کې دوام کوي. تمه ده د بروکسل د جمعې د ورځې په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د امنیتي وضعیت ترڅنګ تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په اړه هم بحث وکړي. وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان ماموریت د ناټو لپاره ډیر مهم دی. ستولنبرګ ویلی چې افغانستان له دوه پلوه دوی ته مهم دی، یو دا چې افغانستان امنیت د دوی لامنیت سره تړلی دی او بل دا چې هم دا اوس د ناټو ستر پوځي ماموریت په افغانستان کې روان دی او ناټو دغه ماموریت په چوکاټ کې تلفات ورکړي او ډیر لګښتونه کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی درستیز تاکید کوي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري نو لازمی ده چې په دغه مبارزه کې نړیوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
د محمد حدیث پردیس رپورټ او تاسو به نن د ازادي رادیو په خبرونو کې له بروکسل په رپورټونو کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریان خبر سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي چې د افغانستان ولسی جرګه باید له هر ډول تعدیل څخه پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس تقریني فرمان تصویب کړي. د دې بنسټ مشر جانداد د سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د دې بهیر ځنډنې کېدل د انتخاباتو په زیان دي. نور جزئیات د قسیم سولمل په رپورټ کې.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب ځنډولو اندیښمن کړی دی. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا مشر جانداد سپینغر د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به له لومړیتوبه ووځي.
اوس متاسفانه دوی دا پروسه تعدیل ته اچولې ده او هم په داسې حال کې چې نصاب نه دی پوره د ولسی جرګې، نو اندېښنه ده چې دا تاخیر به ډیر زیات شي په دې پروسه کې او دغه د انتخاباتو لړۍ به د لومړیتوب نه ووسی.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان رد کړ او حکومت وروسته له یو لړ تعدیلاتو شاوخوا میاشت مخکې بل فرمان دغه جرګې ته ولېږئ، خو ولسی جرګې تر اوسه په دې اړه کوم پریکړه نه ده کړې. لدی وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشم له ولسی جرګې غوښتي وو څو دغه فرمان ژر تصویب کړي. وم غوښتل په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر واخلو خو بریالي نسولو. خو لدی مخکې د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان اوس د تلسګونو کمیسیونونو تر مطالعې لاندې دی او وروسته به عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي که انتخاباتي اصلاحاتو ته ژر اقدام ونه سي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ونه سي. نوموړی وایي دا احتمال هم شته چې د وخت د کموالي په خاطر به انتخاباتي اصلاحات هم سمبولیک وي او دا به راتلونکي انتخاباتي ور بیا ستونزمن کړي.
او اوس په رضوان مراد د غرب په توموتبرو خبرونه او ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو د تبصیرو لند جزئیات تر واوروي.
ستراتفور کمنټری خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیز غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. ستراتفور کمنټری وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیب ښکاری چې افغانان اوس هغه غونډې لپاره غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشرانو د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټلی کې چې له دې وخت سره سره بیا هم د اسلام آباد پروسی څلور اړخیز غونډه کې په لوړ سطح د نه ګډون پړه د افغان حکومت استدلال بے معنا ده. پرونه وړاندې کې ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریض د پیوړه کولو لپاره په دې ورستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکو په باور د اسلام آباد په ورستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی د ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورسپانې بیا په فنلند کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي فنلند وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلند د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلند وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنکړي. په فنلند کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان د حکومت او د حکمت ګلبودین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې د موافقې د طرحې د جوړېدو هرکلی کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
ښاغلي ذکریا په اسلام آباد کې تېره ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري په کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. موږ به د څه امتیاز ټول وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړی دا، او دا خبره موږ بیا بیا کړی دا چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي، او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړو چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې وي چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خودنړۍ برید وکړ او سلګونو کسان ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان د هغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
لس د سی کلینیکونه دی، انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د بیند شکه مثبت تغیرات راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د مصر د هوایی شرکت د الوتکې د منډل لپاره عملیات روان دي. د الوتکې چې شپږ پټ تنه پکې سپارو پرون له پاریس د چارلز د ګول میدان هوایی ډګر د قاهرې نړیواله هوایی ډګر ته روانه و چې په لار کې نه درک شو. په الوتکې کې شپږ پنځوس مسافر او لس کارکونکي سپارو. مخکې داسې رپورټونه ویل شوي چې د الوتکې ټوټې په مدیترانه کې موندل شوې دي، خو د ټلګراف ورسپانې په حواله چې له برېټانیا څخه خبرېږي د مصر د هوایی شرکت ایجپت ایر مرستیال مشر ویلي دي چې دوی د دغه موندل شویو ټوټو څېړنه کړې ده او دا رپورټونه غلط وو. نو الوتکه هم لا درکه د سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د دې الوتکې د سقوط پر عواملو باندې خبرې وشي، خو یو شمېر کارپوهان داسې اټکل کوي چې غالبا د دغه پیښه شاته به د تروریستانو لاس وي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جدي اقدام وشي او د دغه الوتکې د موندلو لپاره د عملیات چټک شي. د ازادي رادیو پر پاڼه تاسو په دې اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. اوس به ورسو بغداد ته. په بغداد کې د امریکایي چارواکو په حواله تر ورستیو خونړیو چاودنو ورسته څرګنده شوې ده چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په خپلو تکتیکونو کې بدلون راوستی دی. دا چې څه ډول بدلون د ملالی بشیر پر رپورت کې به واوري.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپل منځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي ورسته لدی چې اسلامي دولت ډله د عراق په څو جبهو کې لمات سره مخامخ شو. د بغداد وروستي چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنگ له جبهو راوباسي او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري. خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغه هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنگ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنگ په جبهو کې بیا حرکت وکړي او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه ویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 140 ولسي کسان پکښې ووژل سول څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي.
او اوس په مو کړی دی ساده مهم خبرنو لندیسته. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. روسیه ویلی چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دې هیواد خبری آژانس اترتاس ته ویلي دي چې د افغانستان د ملي ګټو سره که مخالفت کې واقع نسی نو د دوی چمتو دي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي پروند ماین په چاودنه کې وژل شوی او زخمیان دي. د ولسوالۍ امنیه قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوی او پړې د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو راچولې ده. د فرانسې د بارونیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې روان کړکېش ته حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. او هغه هیوادونو چې له ایران سره د اټومي موافقه طرحه جوړه کړې ویلي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ویرونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون پای وګډ اعلامیه کې څرګنده کړ چې د تیر کال د اټومي موافقه پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ور باندې نرم شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د خبرونی په پایل کې واوریدل او همدارس د خبرونی په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دی. په دغه غونډه کې په ځانګړي ډول پر افغانستان خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. د ازادي رادیو دوه خبري اعلان په بروکسل کې دي. دغه غونډه سارینو لطفا ازادي رادیو اوري ترڅو دغه غونډې له جریانه خبر سي. اوس باز ما بل همکار صادق رښتنی د دیونی د نوې فکر پروګرام وړاندې کړی.
ډاکټر همایون عزیزی تیر کال د غوایي اسور په 13مه نیټه د ملي والي د حکومت په چوکاټ کې د کندهار د والي په توګه وټاکل سو. هغه د یو کال په پوره کېدو سره د کار د پیل د ورځو هغه ژمنې چې څومره عملي سوي د یو خبري کانفرنس پر مهال یاد کړې. د کندهار د والي ژمنې د شی حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې د قانون عملي کې د شاري پراختیا امنیت او د پنګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وي. دا چې ځوانان د والي دغه ژمنې او یو کلن فعالیتونه څنګه ارزوي په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو د مشورتي بورډ د غړي حشمت سایل، لیکوال او ژورنالیست عبدالسمی غیرتمل او شاعر او لیکوال نثار احمد صالح سره د ځوان فکر په پروګرام کې خبرې کوو. زه صادق رښتنی یم، تاسو ته په شرح غلاس. لمړی صالح صاحب، که تاسو راته وایس په تیرې وکال کې د ولایتي ادارې دا فعالیتونه څنګه ارزوي؟
زه خوشاله په دې م چې د تیر 14 کلن حکومتداري په پرتله باندې اوس په دولت او په حکومت کې دغه یو فکر رامنځته شوی دی چې دغه تر مخه چارواکي خپل پلان وړاندې کوي او د پلانو ستراتیژي تر څنګ چې کله وخت پر کیږي هغه ټاکلې موده بیا دوی یو راپور چمتو کوي، خلک خپل راپور ورکوي. که څه هم دا خو د دوی وظیفه او دنده ده او دا د اداري چوکاټ یو معمول دی. د پلان تر څنګ باید چې کوم برنامه دوی خلکو ته وړاندې کړي په اخر کې باید راپور هم دوی چمتو کوي، ورته چې دغه کارونه مو کړل کوم کارونه چې موږ کړی هغه باید د درایلو پر بنا باندې ورته وایي چې په دغه واجب باندې ونسوله. د کندهار د والي راتګ کندهار ته د کندارم د پاره یو د خوشی زیری وو ځکه موږ په تیرو تقریبا نو کلونو کې په دغسې حالت کې پاتې سوي وو. یو تپل سوی والی پر دې کندار باندې مسلط کو چې کندارانو اصلا د جوړېدو د راپورو د پلان توقع له هغه څخه نه درلودله چې د هغه ځینې خبرې او بعضې اعمال د فساد په اړه او د هغه د یوې غلطې حکومتدارۍ په چوکاټ کې تر موږ پورې د دغه والی په راپورونو کې راورسېدله چې یو مثال یې د دالې د بند پروژه وه چې په هغه کې تقریبا میلیونه ډالر اختلاس او فساد سوی وو. د کندهار د والی په یوه کلن بهیر کې زما لپاره تر ټولو مهم او د پام وړ شی دا دی چې یوه اراده موجوده ده. اراده په دې مفهوم باندې چې والی ژمن دی تر څو د کندهار ولس او کندهار ته کار وکړي او د کندهار لپاره لکه څنګه چې د کندهار تاریخ د کندهار دبدبه او برم د افغانستان په تاریخونو کې ثبتېږي، والی هم غواړي چې دغسې تاریخ په کندهار کې پرېږدي چې په آینده کې بیا خلک له څخه راضي خوشاله اوسېږي. د کارونو یوه نمونه تاسو عینن په سترګو باندې وینئ چې په کندهار کې د ښاروالۍ بعضې کارونه دي چې بیا رغونه د ځینې سړکونه دي چې دا باید تېر کلونه سوي وای، مګر د والي په راتګ سره د نوي ښاروال په ټاکنه کې دغه کارونه ډېر تیز روان دي، خلک تر ډېره پورې خوشحاله دي. ځکه نو کله چې د کندهار په اړه باندې بحث کېږي، که په مرکز کې، که په ولایاتو کې، که پردوکان باندې، که پر لیړې باندې، خلک اول د والي، دوام د ښاروال او دغه د مرستیال د دوی د کارونو ستاینه کوي. ځینې مشکلات طبعا کندهار کې تیر څوارلس کاله کله چې د فساد خبره په افغانستان کې او په نړیواله کچه باندې کېږي، په هغه کې کندهار په هېڅ صورت موږ برات نسور کولی. کندهار یو له هغه ولایتونو څخه و چې د معارف په چوکاټ کې ډېر فساد پکښې کې و، په قضایه قوه کې ډېر فساد موجود و، اوس هم دی. دا په دې معنا نه چې اوس نو نشته، یعنې موږ په مجموع کې د کندهار کې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان وو. اما د ډاکټر صاحب همایون عزیزي په راتګ سره تر یو حده پورې مشکلات حل سوي دي او زه په دې امید باندې یم چې دغه مشکلات تر ډېره پر نور هم حلیږي، ځکه حلیږي چې د چارواکو سره یوه اراده موجوده ده او د ولس ملاتړ هم ډېر مهم دی. کله چې چارواکي اراده لري، کله چې چارواکي یوازې خبرې نه کوي، عمل کوي، په هغه کې خلک هم د دوی پشتیبانی او د دوی ملاتړ کوي. فلهذا د والي یو کلن کار تر ډېره پورې د خلکو دپاره قابل د منلو دی، په دې هیله چې والي سره همدغه رقم تیز روان اوسېږي، ځکه کندهار چې په کوم حالت کې شاته پاتې سوی دی تر هغه لس چنده ډېر کار ته اړتیا لري. که دغه کار والي عزیزي ونه کړي، زه فکر کوم چې خلک به د تیر په څېر لکه څنګه چې نورو چارواکي خبرې کولې، بیا به هغه د باور فضا له منځه ولاړه شي.
صاحب صاحب، تاسو د ولایتي ادارې دا یو کلن فعالیتونه څارلې وي، آیا دا د خلکو د قناعت وړ بول؟
د ولایتي ادارې کارونه تر یو اندازې پورې خلکو ته د قناعت وړ دي، ځکه په تېره دوره کې تر دم مخکې اداره ډېره فاسده وه، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان و، نو نسبت هغه ته مثبت کارونه ډېر وه، نو په دې خاطر خلک تر ډېرې اندازې پورې راضي دي. که چیرې مخکې یو فعال والی وای، بیا دی دغه چوکۍ ته راغلی وای، بیا موږ کولای سوای چې ښه پرتله وکړو، خو دا چې مخکې هیڅ نه وه، اوس یو څه کارونه ترسره سوي دي، نو په دې خاطر خلکو ته تر یو اندازې د قناعت وړ دي.
غیرتمل صاحب، والی صاحب د خپلو لاسته راوړنو په یوه برخه کې وویل چې د مدني نظارت لپاره له ځوانانو، ورزشکارانو، پوهنې او قومي مشرانو څخه یې برجونه جوړ کړي. تاسې هم د ځوانانو د بورډ غړي واس، خو اوس ویل کېږي چې په دا فعالیتونو کې اشتراک نه کوي، آیا دا اغیزمن نه وه که بله ستونزه؟
مخکې اشاره وسوه یوې خبرې ته چې یاد والی تر مخکې ښه دی او کار کوي او جدي دی او متوجه دی، لکه مخکې اشاره ورته وسوله چې موږ والیان بیکاره والیان تیر کړل او اوس پر دې باندې باید راضي سو. هیڅ موږ یو پر کاره والی په تېره دوره کې نه درلودی چې د کندهاریانو هغه ارمانونه چې له وخته وخته یې لرلی ورپره کړي، نو خود به پر دغسې کارونو یا پر د والي صاحب پر اوسنیو کړنو باندې موږ یا نقد نه کوو او یا به خوشحاله کېږو. عزیزي صاحب د بولدک په اډه کې، د کندهار کابل په اډه کې و، کوچنی څو متره سړک د پرانستنې پر مهال که ستاسو په یاد یې وویل چې کندهاریان په ډېر کوچني کار باندې هم خوشحاله کېږي، یعنې هدف د دې څخه دا و چې په تېر کې دوی ته کار نه دی سوی، که څه هم زه ډېر کوچني کارونه وکړم کېدلی سي ډېر وستایل سم او زما کارونه مثبت وارزول سي. د دې سره سره په حکومتدارۍ کې تر ډېره عاده پورې په اداري چوکاټ کې به سم ناسمې ارزولی نه سم او د ادارې فساد په برخه کې په مطلق ډول باندې منفی به هم ونه بولو خو مثبت هم نه دی. یعنی که تاسو هر ادارې ته سر ښکاره کوي خصوصا قضایي ارګانونو ته خلک درته ژاړي ولو که ته ځان معرفي کړي چې زه یو د پارلمان یو څوک یم یا د ولایتي شورا یو څوک یم یا خبریال یم هغه در حمله کوي او اه فریاد درته کوي او په لاس کې لس کاغذ چې پرله پسې امضاوې یوې او بلې ادارې ته استول شوي په درکوي په لاس دغه کار را وکړه. دا په دې معنا ده چې لا اوس هم زموږ خلک په دغه برخه کې د ادارې فساد په برخه کې کړیږي لا اوس هم زیریږي. یوازې یو څو نمایشي محاکم نسي کولای چې ادارې فساد په کندهار کې ورک کړي. ولس په جدي ډول د دغه برخې غوښتنه کول. ځینې کوچنۍ ادارې تر نظارت لاندې بېخي نه دي نیول شوي، کوچني ماموریتونه تر نظارت لاندې نه دي نیول شوي. په داسې حال کې چې خلکو تمه لرله، ولس تمه لرله چې اداراتو هغه دیکتاتوري چې په تیرو کلونو کې یا درلودل یا حاکم و پر دا له منځه ولاړه شي او لکه څنګه چې یو رسمي مامور ته په کاري په خپل اداره کې هغسې چلند وکړي. اما اوس هم تاسې د افغانستان بانک ته سر ښکاره کوي چې له عامو خلکو سره په څه ډول سلوک کوي، د کندهار ګمرک ته سر ښکاره کوي چې د خلکو سره په څه ډول چلند کوي، مستوفیت ته تاسو سر ښکاره کوي چې په څه حالت کې دي، د کندهار معرف ته ورسئ. ستا د اوسې موږ تاسې بحث کوو، په سلمتری کې مو یوه لیسه ده چې د کندهار معتبره لیسه ده، په دغه لیسه کې تاسو هغه وګورئ چې د لیسه په د معرف په برخه کې په کوم حالت کې ده. لا اوس هم د تیرو کلونو د یو مدیر ډانګ په لاس کې یو په شاګرد پسې سیم په سیم ځغلي یا دروازه په دروازه ځغلي. دغه یو حالت دی چې موږ تمه لرل د یو کال په جریان کې که اصلاح نه سي خو د جدي نظارت لاندې باید ونیول سي. اما بدبختانه باید ووایم چې کندهار والی موږ په ډیرو کوچنیو کارونو باندې د راضي کېدو حالت ته وبللو. بدبختانه چې راضي به نه ولسي او نه به هم موږ یو. د ځوانانو د بورډ مسله والی صاحب په دغه برخه کې ژمنه کړې وه چې د ځوانانو بورډ به رامنځته کړي او ځوانانو بورډ ته به فوکلاده صلاحیت ورکوي. فکر کوم په دې برخه کې یوه معامله غونډې څه وسوله. بیا چې لږ ډېر زه خبر یم د ځوانانو څخه بورډ تشکیل شو او ځوانانو ته یې د پوره نظارت واک او اختیار د ورکولو اراده یې درلودله. بدبختانه باید ووایم چې یا به د ولایتي شورا او یا به د پارلمان د ځینو غړو سره یا د خبره سوي چې موږ بیا په څه معنا یې کدی د نظارت او د ځینو ادارو څخه د څارو د ځینو مدني حرکاتو صلاحیت ولري موږ په څه معنا یې. بدبختانه چې میاشتې میاشتې وسولې د ځوانانو بورډ هر ارګان پلانونه د ځانه جوړ کړل، په ډېر توقع په ډېر امید باندې راولاړ سول او بالاخره یې پرله پسې څو غونډې وکړلې. بدبختانه چې موقع ورنه کول سول، یوې او بلې خوا ته سول او بالاخره مجلسونه یې هم پیکه سول. همدا لامل و چې ځینې ځوانانو زما په شمول باندې له یاد بورډ استعفا ورکړله. امید لرم چې والي صاحب په هغه حالت کې چې د په لومړي سر کې قرار درلودې په هغه اندازه جدیت له ځانه ښکاره کړي کندهاریان امیدونه لري. لکه څنګه چې اشاره وسول هر څه به د تاریخ په پاڼو کې لیکل کیږي. که غواړي چې کندهار اوسنی والی له ځانه وړتیا وښیي نوم یې په تاریخ کې ځلانده پاتې سي. خوشبختانه چې ځینې مامورین یې ښه دي، د هغوی سره پر کار واوسي، د کندهار ښاروالۍ سره پر کار واوسي. کندهاریان د بیخي ډېر کار امید له والي صاحب څخه لري او زه په دې عقیده یم چې د والي صاحب هم په واک او اختیار کې دي او په ځانګړي ډول د اداري فساد او د حکومتدارۍ په برخه کې.
سالی صاحب، خلک له اداري فساد څخه پزې ته راغلي او غیرتمند صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. که څه هم ویل کېږي ځینې کسان د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي، دغه د ځوانانو مشورتي بورډ یا په انفرادي ډول ځوانان څنګه کولای شي چې د دې لویې ستونزې په هکله له والي سره مستقیم د فاسدینو په پېژندلو کې مرسته وکړي؟
یوه خبره چې د اوسنی ولایت د تېر ولایت سره په پرتله کې دغه دا چې د ځوانانو د قومي مشرانو او د ځینو خلکو ترمنځ د ولایت او د دوی ترمنځ واټن کم شوی دی. د ولایت دروازه اوس د هر چا پر مخ باندې خلاصه ده، کولای شي چې د والي سره وویني، کولای شي د والي د مرستیاله سره وویني او بعضې خبرې ورته مخته کړي او بعضې شواهد ورته وړاندې کړي. دغه لاسته راوړنه ده. اما د اداري فساد په وړاندې چې د څارنوالۍ او د محکمې ځینې خبرونه زموږ تر تاسو پورې رسېدلي دي، هغه زما دپاره خو تر دې دمه په قناعت وړ نه دي. هغه ځوانان، هغه کسان چې هغه تر ډېره پورې بې واسطې دي یا یې فساد ډېر کم کړی دي، یوازې هغوی ګوره تر نظر لاندې نیول شوي دي. هغه کسان چې په میلیونو ډالر همدغه والي صاحب په خپله خوله باندې په خپل راپور کې وایي چې د دالیا په بند کې 80 میلیونه ډالر فساد شوی دي، دا خو زه هم وایم، دا خو دنیاوال هم وایي چې افغانستان په دنیا کې لومړی فاسد نظام دی. اما اقدام څوک وکړي؟ دغه 80 میلیونه چې کوم چا یو غلا یې کړي، اختلاس یې وکړي، فساد یې وکړي، د هغه په وړاندې ستاسو عکس العمل څه دی؟ نه من هیڅ دی والی تاسو خو اجرایه کوی تاسو خو کار کولی تاسو پولیس دان سر لري دغه په وړاندې ګوره چا څه وکړه د مدني فعالینو یا د مشروطي بورډ ځوانان چې ورې کله بحثونه سره کول ټولو شین شی طرحې درلودلې اما اراده هدف دا و چې اراده باید رامنځته سي او اقدام باید وسي مثلا د ورزش پی د فدراسیون په اړه باندې یو نفر ګوره معرفي څرنوالی ته فکر کوم نیازه حسابو کنه د دې په اړه باندې یو بحث رامنځته سو یا په دا ورستیو کې د معرفي په اړه باندې چې هغه پخوانی څو ورځې رئیس تیر سوی وو دغه د محکمې موضوع وه هغه کسان چې په میلیونو ډالره فساد یې کړی دي دغه په وړاندې ولس ته وکول لري چې هغه باید د محکمې مېسته راکش سي د هغوی څخه باید حساب ورسره وسي په کندهار کې فعالیت کول په کندهار کې د فساد په وړاندې مبارزه یعنی دومره ساده هم نه ده دلته قومي کسان دي بعضې هغه غټ غټ کسان دي چې هغه فساد کې لاس لري د هغوی په وړاندې درېدل ساده خبر نه ده د والي صاحب څخه یوه قوي اراده غواړي او د دې په وړاندې به جدي اقدامات وسي د ولس په وار وار باندې شواهد وړاندې کړي دي نن سبا خو د اسناد وړاندې کول دومره ساده خبر نه ده فیسبوک دی په فیسبوک کې هر سړی کولی شي چې بعض اوراق سکن کړي او فیسبوک ته پورته کړي چې دغه اسناد دي نور د خلکو څخه څه غواړي د کندهار په دغه رقم شرایطو کې مهمه خبره دا ده چې خلک باید محکمه سي عملي اقدام باید وسي او اساسي خبره چې مخکې غیرتمن صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه خلک چې هغه څارنوالي ده هغه قضا ده هغه محکمه ده چې د خلکو په وړاندې پرېکړه کوي فساد په هغه ځای کې موجود دی د هغه ځای د فساد ریښې باید وچې سي په قاضیانو کې په څارنوالانو کې تاسو د محکمې ته ورسئ سپینسران ښځې ناستې دي اولادونه یې بې پرس او بې بس خاصه د محبسونو تر شا ناستې د ځینې کسانو وختونه پردي د بل په نومنې څوک ناستې د دغو ږغ باید واورېدل سي دا اصلي کارونه دي ځینې کسانو ته په معارف کې ګوره د مکاتبو بحث کېږي په لسهاو لکونه افغاني ولسوالیو ته ګوره روانې دي اما ورې د مکتب البشاکه هم نسته بلګای هم څوک نسي وړاندې کولی اصلي خبره دغه ده د دغو په وړاندې باید اقدام وسي
دا د اداري فساد مسله مهمه ده چې بحث پر وکړو کندهار والی همیشه دا خبره کړي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې د فساد سره په مبارزه کې همکاري وکړي غیرتمن صاحب ساسي په نظر د دې خبرې څخه مقصد څه دی
ما مخکې اشاره ورته وکړه پر دې باندې بحث وسو دی اداري فساد غوښتنه د ټولو لس غوښتنه ده او تیر څوارلس کلونه لکه څنګه چې دیموکراسي د دوی په وینا د خلکو لپاره نوې د بیان ازادي مو دوی نوې مسله بلله او بیا دلته یو ډول د مافیا سیستم لکه اوس چې دی لکه پخوا چې اوس هم سته تر اوسه پورې په مافیایي کړیو باندې هیڅ هم نه دي سوي هغوی هم زورواکي دي هم غاصبین دي هم په دولت کې لاس لري او هم په ټولو مسایلو کې چې هغه د حکومت په چوکاټ کې دي په دغو ټولو کې لاس لري هغه که اته وسلوال مخالفینو سره له هم په اړیکه کې څه ډول خپل هغه مافیایي ارګانو سیستم وساتي خلک په دغسې یو حالت کې په دغسې یو ګونګ حالت کې په دغسې یو ورک مافیایي حالت کې څنګه وکړلی شي چې په خپل ژغ باندې راپور شي که د جناب والي صاحب دغه ارمان وای دغه د ځوانانو ارګان چې وای دغه د ځوانانو نهاد چې د ځان لپاره جوړ کړی دغه ځوانانو په مټ باندې د ځنګړي طرحې پر بنسټ باندې خلک د خلکو په مټ کولای شوی چې فساد له منځه یوسي او د فساد په وړاندې د مبارزې ژغ پورته کړي بدبختانه چې دا کار ونسو دلته یو خبره چې ډیره مهمه دغه دا ده چې دلته ساده ژغ پورته کول هم کله کله ډیر تاواني دلته لاوسمغه مافیایي کړي حاکمی دي ستا دلته خلک ووجل سو دلته خلک پر ساده مسایل باندې بيخي ورکس ول دا پر جبه باندې مشت سترګینو سپټولې اوس هم د خلکو سره هغه بیرستا اوس هم هغه حالت حکیم دی او دا بل هم ک جناب والي صاحب دغه ځوانانو څخه استفاده نه وای کړي یا نو کې لا به هم یې زما خلک اماده دي تیار دي خو یو حرکت غواړي یو تحرک غواړي تحرک هغه وخت رامنځته کیږي چې د جامعې مدني د مدني ټولنو د مدني فعالانو ملاتړ حکومت وکړي د چ په حکومت کې خپل خلک د شجمو په فساد کې په فساد کې غر کې نظم امنیت او بیا څوک وساتي کزه دلته د یو قومي مشر چمځکه غصب کړي ده یا په فساد کې شکل دي دا غ په وړاندې زه مظاهره کوم ته څه فکر کوي چې امنیت کومندانی به زما امنیت وساتي کتن نه وساتي ولایتي شورا به زما امنیت وساتي یو یو مکتوب به تاسو ورګان ته ساده واستي ته باندې د قومي سیستم دی نه استي دا یو په بل د سیستم دی بل اخره ریشه ټولو اداراتو ته رسیږي زوامه که خپل حکومت مدنی پالانو جامع مدنی او دوغ ځوانانو چې هغه لږ ډیر ژغ پورته کولای شي دوغې ملاتړ و نه کړلای شي نو بیا څنګه غیر ولاړ شي په دغه برخه کې کار وکړي. موږ تر اوسه پورې د ادیب برق پر مورید باندې کسان نه سره ټولولای، حتی دولت یې ساده ملاتړ نس کولای، ساده امنیت یې نس ساتلی. نو په څه شکل به باندې د ډیرو غټو مسایلو چې هغه د مځکې غصب دی، هغه فساد دی، هغه په اداراتو کې ستونزې دي، د دې په وړاندې د مظاهرې په شکل، د لاریون په شکل راوځي او د دې په وړاندې مظاهره وکړي، څومره تضمین خپله دولت ولایت مقام ورکولای شي چې د دغو خلکو په مبارزه کې دوی مرسته ورسره وکړي. په داسې حال کې چې جدید دنده یې هم ده، وظیفه یې هم ده، او یو لوی مسؤلیت یې هم دی.
سایل صاحب، ستاسو مشورتي بورډ ولې د فساد پر ضد په مبارزه کې همکاري نه کوي؟ پر تاسې دا انتقاد کیږي چې یوازې په تشریفاتي مسایلو اخته یاست، ولې د فاسدینو په پیژندلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري نه کوي؟
فساد په وړاندې د مبارزې په اړه ملګرو بحث وکړي. فساد په وړاندې دلته درېدل د هغو په پیژندلو کې مرسته ډېرې جدي ستونزې رامنځته کولی شي. مشورتي بورډ تر خپله وسه پورې په نه کمیټو په درلودلو سره په خپلو مربوطه کمیټو کې مربوطه موضوعات باندې طرحې، ستونزې، دا هر څه مواد راټول کړل، ولایت ته ورکړل. خو دا چې دلته ځینې اساساتونه دي، ځینې موضوعات ډېر اساساتونه راپاري، نو د دې وجې څخه د هغه په مقابل کې خنډ موجود و. دا زموږ تر وسه لوړه خبره ځکه دلته امنیتي مشکلات دي چې د بورډ د غړو دا غو کوم مشکلات چمنې تمشله شاغوي ته جوړې داس وي دا ولایت هغه سره سمرسته نه سوی کولای. نو له دې وجې څخه بورډ یو څه پات را لیدل.
نو اوس مشخصا بورډ کوم کارونه کوي؟
بورډ ما مخکې چې میادونه کړ تر هیو جنې موضوعات مواد تیار کړل، خو تر اندازې دا کارونه اوس پیکه دي. موږ ځینې ناستې لودلې دي، ځینې کسانو ځینې غړو استعفا ورکړې دي. په دې اړه نهایي کومه فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې چې ولایت او بورډ به څه راتلونکی ولري.
سالی صاحب، تاسو د خلکو د جرأت مسئلې ته په کوم نظر ګوري؟ والي همیشه دا خبره کوي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې دته د فاسدینو پر ضد شکایت وکړي یا همکاري ورسره وکړي.
ګوري، ځینې موضوعات ځانته عوامل لري. که څه هم دغه د جرأت خبرې سره زه تر ډېره پورې موافق نه یم. تاسو هم دا د کندهاري ځوانان وینئ چې روزمره پر خپل ټویټر او فیسبوکونو باندې لګیا دي، د ډېرو زورواکو په وړاندې ګوره خپل نظریت څرګندوي او ځینې فساد په وړاندې مبارزه ګوره روانه کړې ده. اما لکه مخکې چې دوستان وویل، امنیت په کندهار کې یوازنی مشکل دی. د ځینو کسانو د سر تضمین په کندهار کې نشته. اما یوه خبر ده چې مخکې دوستان وویل، موږ په دغسې یوه حالت کې قرار لرو چې هغه یو اب نارمل حالت دی. موږ ښه په سترګو نه دي لیدلي، موږ د بد او د بدتر تر منځ ګوره پرېکړه کوله، یعنی تر بدتر نو په بد ګوره خوشحاله وو. کله چې دغه والي صاحب رالی، بعضې کارونه د کندهاریانو دپاره بیخي عجایب وه چې آیا په کندهار کې دا شیم امکان درلودی. لوی لوی سړکونه ګوره خلکو په خپل نوم باندې کړي وه، چا دغه جرأت نه کوي چې ورته ووایي چې دا سړک دې ګوره لوی بند کړی دی. کوم چاته چې په تاسو شکایت کوي، هغه به تر هغه لا ګوره غر سړک بند کړی و. نو په یعنی دا خو یو مهم اصل دی، یعنی شرعي او اخلاقي اصل دا دی. که ته غواړې چې اصلاح راولې، هغه نقص باید په تا کې نه وي موجود. که ته خپله په فساد کې شکیل یې، بیا نو د فساد په وړاندې ته جدي مبارزه نه شې کولای. موږ چې کله د اوسني ولسمشر یا د اوسني والي په اړه باندې بحث کوو، یعنی زموږ اراده او زموږ توقع دلیل دا دی، زموږ دلیل دا دی چې اوسني والي په فساد کې شکیل نه دی، نو ځکه موږ توقع هم لرو. اما که د فاسدینو په وړاندې دوی هم چپ پاتې شي، دا په دې معنی چې دوی خپل هم ګوره په فساد کې شکیل دي. دغه جزئي مسایل چې دي، هغه زموږ د پاره تر ډېره پورې د بحث وړ نه دي. اما ورته خوشبینه یو، خو اراده باید موجود وي چې د غټ غټ کسان په وړاندې، هغه کسان چې هغه د دې وطن او د نوي نسل بنیادي ریښې ګوره وچي، د هغو په وړاندې باید جدي مبارزه وسي. لکه مخکې چې مو ویل چې هغه کندهار معرف دی، زموږ قضایي ارګانونه دي، کندهار ګمرکات دی، زموږ مستوپیت دی. تاسو وګورئ، د کندهار په ګمرک مستوپیت او معرف کې تر ډېره پورې
ځینې کسان خپل معاش بیخي نه اخلي. ولې نه اخلي؟ هغه معاش ته بیخي اړتیا نه لري. یعنې هغه د ورځې 10,000 او 30,000 افغانۍ ګوره د ورځې ګټي. کله چې 10,000 او 30,000 افغانۍ یو مامور د ورځې ګوره ګټي، دا اخره د ولس تر پوست ګوره څڅیږي. هغه ګوره زور پر تجار باندې اچوي، تجار بیا د ولس څخه ګوره هغه پیسې پرې کوي. فلهذا اساسي مبارزه په ګمرکاتو کې ده، په اقتصاد کې ده، په معارف کې ده، په قضایي ارګانونو کې ده. د دغه په وړاندې به جدي مبارزې وسي او دا هغه وخت کېدلی شي چې ولایت او د مرکز د خوا څخه ملاتړ دوی سره ګوره موجود وي. په دغه برخه کې ځوانان هم تر ډېره پرې دوی سره ولاړ دي.
ستاسو په نظر صالح صاحب، هغه کوم کارونه دي چې په نوي کال کې باید د ولایتي ادارې په کاري پلانونو کې شامل شي؟
د فساد له منځه وړل خو ملګرو بحث پر وکړي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. په راتلونکي کې معارف چې مو یاد کړي، هغه د افغانستان په خاصه کندهار لپاره ډېر مهم دی، ځکه ورځ تر بلې موږ پر شا باندې روان یو. د کانکور په اړه باندې چې کله بحث کېږي چې په کندهار کې 2,000 کسان اشتراک کوي، دا په دې معنا نه دی چې دا نو ګواکې د پنجشیر و د لغمان و د ننګرهار مشکل دی. دا مشکل په کندهار کې دی، دا مشکل په کندهاري کې دی، دا زما په قوي مشر کې ګوره مشکل دی، دا زما په چراوي کې ګوره مشکل دی. هېڅ پنجشیری نه دی راغلی چې هغه د کندهار د معارف حق ګوره خوړلی وي. اما د کندهار د معارف چارواکي دي چې ارغستان و معروف ولسوالۍ ته ګوره پیسې ناستې، اما د معارف ډول ګوره ژغیي. اساسي خبر دا ده چې د امنیت راوستل، امنیت د ځوانانو سره ګوره مستقیمه اړیکه لري. که ته غواړې چې په یوه سیمه کې ناامني رامنځته کړې، ځوانان یې ګوره بېکاره کړه. همدا اوس د کندهار د پوهنتونو څخه ځوانان ګوره فارغه کېږي، هغه په دې فکر کې چې زه ګوره دا یم فارغ سولم، څه شي وکړم، څه شي وخورم، څوک ګوره وظیفه نه ورکوي. اساسي او بنیادي او تمویل المدته پروژې باید هغه باید رامنځته شي، پر هغه باندې باید کار وشي، تر څو ځوانان ورې ګوره په کار باندې وګمارل شي. کله چې ځوانان په کار باندې وګمارل شول، اوتومات امنیت ګوره ورسره سمېږي. کله چې امنیت سم شو، د دنیاوالو توجه ګوره کندهار ته جلبېږي. مرکزي حکومت ګوره ډېر فوکس پر کندهار باندې بیا کوي. یعنی اساسي خبر دا ده چې کندهاري ځوانان اوس د بیکاری څخه تر ډېره پورې سر ټکوي. که اراده موجود وي، که دوی غواړي، کندهار والي غواړي چې نوم پرېږدي، هغه باید د اوږدمهاله پروژې باید تطبیق کړي. او هغه ځوانان چې هغه د واسطې خبره کېږي، هغه چې واسطه نه لري، هغه باید پر کار باندې باید وګمارل شي، تر څو په آینده کې دغه ټول مشکلات تر رفع وسي.
او غیرتمند صاحب، تاسو کوم نظر ورکوئ چې ولایتي اداره باید په نوي کال کې کوم شان په خپلو فعالیتونو کې شامل کړي؟
د معارف پر سر باندې بحث یې ولی جدي ستونزو څخه د معارف جدي اصلاح غواړي. ورسره په دغه برخه کې د ولس همکاري شرط ده. په چیرو څو کلونو کې زموږ د معارف بنیاد ډېر بد ښودل شوی دی. زه تاسو ته د کندهار یو نږدې ولسوالۍ یادوم چې د یو کس د خپل کور شیرخوره کوچنۍ لا په دې نعمت وخت مکتب ته استوي چې دوی ډبې غوړي به التور کول کېدل، خو اوس خپل غټرینو کوچنۍ هم ځکه نه استي چې غوړي نسته. او بیا به د دوی سره یو معامله کېدل چې ته دا کوچنیان راواسته و دوه بچې مو غوړي ورکوو، او یو چې به بیا بیرته ته ماته تسلیمه، یوه ډبه به ته ماته تسلیمه، یوه به بیرته بیا کور ته وړي. یعنی هغه کوچنۍ هم په ولسوالیو کې په فساد باندې اخته کړي وو تېر څو کلونه. نو اوس په دغې سې ولسوالۍ حالت څنګه وي؟ په دغه برخه کې جدي کار ته اړتیا شته. یو څه پر ذهنونو باندې د ولسوالۍ د خلکو باید کار وشي، د قومي مشرانو پر ذهنونو باندې باید کار وشي. دا یو جدي اړتیا. دوام دی اداري فساد خبره. تر هغه چې موږ یو ساده مامور، تاسو ګورئ په اکثریت کې زیاتره ساده مامورین په اداري فساد کې ښکېل دي. که جناب والي صاحب 3 و 4 و 5 د هر ارګان څخه څارنوالۍ ته معرفي کړي، زه په دې باور یم چې 50% د فساد کچه راټیټېږي. 50% د دې تر څنګ ښه حکومتداري برخه ده. جدي اړتیا سته په دغه برخه کې بحث هم پر سوی. یوه بله مسله چې ځوانان ځینې سر ټکوي، هغه د بیکاري برخه ده. په کندهار کې تر هر بل ولایت بیکاري ډېر ژر له منځه تللی، په شرط دی چې پلان موجود وي. جناب والي صاحب، څخه زموږ غوښتنه په دغه برخه کې ستا ګوره، هر ورځ او روسیا د چین سفیر د لیدي یا د یو هیواد سفیر اتمن نزي، ولې په دغه برخه کې غوښتنه نه کیږي چې په کندهار کې د بیکاری په برخه کې یو ځنګړی پلان جوړ شي؟ بیکاری او برق سره تړلې موضوع ده. موږ په کندهار کې یو فابریکا لرو د نساجي په نامه باندې، چې کچيري په اله سي په تیار ماشینری هم پرته ده. په کټ د برق اړتیا ده او لږ ډیر کار غواړي. هیڅ یو هیواد نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي، هیڅ یو تاجر نه پیدا کیږي، شخصي خصوصي سکتور نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاری وکړي که ورته متوجه نه وي. زه په دې باور یم چې څوک ورته متوجه سوي نه دي. درې نیم زره کسان پر یوه وخت پر کار کېږي او هم ځوانان، او په دې برخه کې تولید مو خپل تولید کېږي، پر اقتصاد باندې مو بیخي لوی مثبت اثر لري. زه هم په دغه برخه کې ولې پلان نه لرو، په دغه برخه کې ولې متوجه نه وي. هر والي چې راغلی دی، لیدنه یې د نساجي د فابریکې څخه کړې ده، لیدنه یې د ګڼ شمېر نورو فابریکو څخه کړې ده. ما د ځوانانو د بیکارۍ په برخه کې چې دغه یو لوی کار کېدلی شي ځوانان د بیکارۍ مخه ونیسي، په دغه برخه کې نور کارخانې دي او د برق سره تړلي مسایل دي. زه هم که په د ځوانانو د بیکارۍ په برخه کې متوجه سي، دا به ډېر شي.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.